د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخ علي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدراعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښتنه ونیول. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمیر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومارت توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې شار بو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی.
په شینوارو سیاګرد ولسوالیو کې سیلابونه راغلو چې د دې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخواني حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړې لګښتونه په غاړه اخیستي دي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای. موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
د غزنی ښار غونډۍ اوس له هغو لرغونو آثارو تشی دي چې شاهدان یې تر اوسه هم ژوندي دي.
یوه لویه مجسمه دیارلس متری مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو د ملاتړ یو شیر بنسټ یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو ازادۍ لپاره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بې ساري ډول له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره زور زیاتی کیږي. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په قطر کې فعال دی د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیساري ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو لخوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو ویلا بیل اړخونه لخوا نه تمویل دي، چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمویلي منابع له لاسه ورکړل، او ځینو داسې سوي دي چې اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول، اقتصادي حالت یې کمزوری شو، او درېمه درجه کې ځینې رسنیو مشران کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل ووتل او رسنۍ بې مدیریته پاتې شوې.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویل دي چې خبریالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کیږي او زندان کیږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو لاسته راوړنه یادې شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداری ورکړې ده چې د رسنیو وضعیت شای نور پس خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له می میاشتې رانیولې د سش کال له می تر میاشتې پورې مودران غړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې په کې له خبریالانو سره زیاتی شوی. له دې ټلې نوی څل خبریالان نیول شوي او د اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز پر راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15مې چې طالبان واکمنان دي، د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندې شوي دي او نږدې 150 کې نورې پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیساري ډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبریالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپله سانسور کړي.
و موریدل چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په هیواد کې د خبریالانو او د هیواد د رسنیو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده، او په دې باور دي چې که په وضعیت کې بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړی ضیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لاګست تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبریالان خو سانسوري تر وبلي، ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقریزه لیک خبریالان او رسنیو ته ولېږل چې په دغه چارچوب کې به تاسې خبرونې جوړوي. دا اوتوماتیکلي مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه تر څنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري، او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خو د دې تر څنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده، دوی اعلانات ورکول او لکه د پولیو اعلانات به و، د تور زیډي به و، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، حتی د صابون نړیواله ورځ به و یا د لاس مینځلو نړیواله ورځ به و. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات پرسنل کې خبرېږي، یک منبع خبرونه خبري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې دا سپانسر کاندي. یو علت دا ده، بل علت دا ده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د خزو په برخه باندې، د اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون ساته، نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفاه رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفاه رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، البته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري نظام له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډیره بدلون راغلی او پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه له خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات تاسو ته وړاندې کیږي. میرزا خان صحاک لیکلي، په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته رسنۍ مجبوریږي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي، زموږ په رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي، شکر دی پخواني سریالونه بند شول او موسیقي تر ډیره حده بنده ده. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلي، موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي، موږ اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي، په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل اوس لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي نو زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغیزمنې کړي، او له بلې خوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کیږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا سترګه ګوري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبردار دی چې هلته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق منبشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل
سیلابونه راغلو چې دغې وجه نه د بامیانو او پروانو عمومي لاره هم بنده وه. شینوار ولسوالۍ د ترکانو درې یو دوه ماشومان هم پکې متاسفانه هغوی پکې وژل شوي وو. همداشان ته د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی، ځمکو پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلري چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داس وخت کې خبر شوې دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو وخت ریس پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام جوړونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستي او صمیمیت زیات شي. یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل له دې کارای مو خداده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستي او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاری عبید الله آزاد راډیو ته ویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي خوندزیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نه نه غونډه کې مونږ ته داسې د معرفت ولا ملګری او د ملي تجارت غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه وخستلو. چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او د امارت اسلامي د دې بونه مونږ برنامه دادي چې دوی په روډو کې نو راکېنه نه د تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوری مونږ مطلب مشروعي په غوړه وخلي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنۍ د مشرانو په استازولۍ مفتي منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوښي څرګند کړ چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مش د نن ورځ کې د یتیمانو زرینه خشور کړل دې پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي. دې پلاران د دې مندې په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبرې وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالمې روزنې او پالنې ته پام ډیر کړي.
یتیمانیو ستنه او پلنه مو وکړای ځکه چې موږ د نورو ماشومان غوڅر ولې دنده لرو. بیا هم له دوی زیات مننه کوم د نورو همکارۍ او پوتمه.
د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې ټراکتور په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه د ډبرې ماتول او ډېرې نورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې. د دې لوبو نندارې ته په سوونو کسان ورغلي وو.
دغه میله د سیشن می پورس د غزنی ولایت تقریبا غول سوالی په مرکز کې تر سره سو. میله ته د شاوخوا سیمو په وسونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قربا غول سوالی د خالو خیلو کلی اوسیدونکو دی. د په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې تر سره کړي. تراکتور پر غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، په خېټه د بره ماتول او ډیری نورې لوبې تر سره کړي. نو موړی وای دغه لوبې د خلکو د خوشاله ولو او تشویقولو په مخه کوي ترڅو خلک یو اندازه خوشاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړی. د اول مې د کامپو ورداش کړی، د بعد د کامپو له ورداش چې مې دغه پهلوانۍ حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا و کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی دی په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې د حرکتونه کړی دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي او پهلوان یې وکړي.
مخ ته من نو نمې سوای کولای. پوه شوې؟ یو ځای مې کولای په دې اړه ادم چې خدای نه کړه دونه ولس راځي. پوه شوې؟ یا به 14 نه وسی د مال لاس به شلو ته مشکل جوړ سوی. نو په دغه خاطر باندې زه اوس ما د حرکتونو شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي و زیات خوشاله دي او وایي له دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه دا برنامه دي هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شو را ګرځي له بیکارو لارو بیکاره کارو یو خو کار ته ورزش څه شي دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي.
ورزش دی بدن دی پاره مثلا دی هر شی دی پاره ډیر صحت منش مثلا دی مرز دی پاره دی بدن دی پاره دی نور مثلا نشو دی لری فاصله را ګرځي.
دا په داسې حال کې د چ په غزنی کې سژنای اختر د نورو کلونو په پرتله به خوند او کمرنګ بلل کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپا د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولې او شایسته درګه چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرته او خوب وړې دې پر بدن خپل شال غوړولې خو سر شایلاس او دواړه په شیلو چې دی ګلګوتی وېشتانې ښکار کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار په کې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یوه لویه مجسمه دیارلس مترۍ مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښه تزئین شوې وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایتالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1315 هجری شمسی کلونو کې پیل کړی وي. نو موړی وای په دغه اثر کې شاوخوا درې لک ټوټي موندل شوی وي چې ډیرای برخه ماتي او ډیرې د غزنی موزیم ته وړل شوی وي. خو پات نور اثر چې نه انتقالېدل تر ډیرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی ول.
دغه مجسمه او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیرای کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیر خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیرای تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ترالو د ساحه د موږ په واک کې ده دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼان دی وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کېدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاق کوونکي یې تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د خزو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ لډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، Denmark, Canada, Arupai Tolana, Holland او برتانیا شامل دي. On the occasion of World
Press Freedom Day, د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې شاغلي بینت پر خپل ټوئیټر خبره کړې ویلي افغان خبريالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي. Hundreds of media
outlets, TV channels, په سلګونو رسنۍ، تلویزیونی کانالونه، رادیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1506 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو ګمارلی و. رسنۍ د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنۍ پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لزګونو خبريالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سیوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبريالان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وزه کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شمې پورس په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرش کال له 122 څخه 1015 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي په افغانستان کې 231 بیلابیل رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوي د موسسه. نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوته لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شي نه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکوسي د موسسه کارت ورکوي پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي د دشکيري په لمبر ورکوي ګوت دی لګي په دارا کوي ورکوي حتی داخل ګوت نه د ورکوي سي داخل ګډي په زړه باندې ارمان پاتې دي چې نه د ورکه کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي ه خپل کسان دي تر فشار را لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوري دي د پښې خوري دي نو دا د خلکو پیغام دي چې د مؤسسه نو رسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلک خپل ځان ته راګرځي خپل ځان چې وړي
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوښ دا د زراعت پونتونه پاره زراعت سے ماسټری ویلي بل دا پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي مسلکی اشخاص ټول باید اکثره باید راوغړي اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد کې کړ دا خو زمينه مسله ده کچیر وس دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي په فساد زمينه کار چاته مسایده سي کوي دا په حکیم رژیم په سیاړه لري بل د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکی افراد راو غوښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجونو مکاتیو پاړه او تر شپږم ټولګي چې لکړي هغه د پارچې کم یونیفورم ټاکلې خو هغه دم په دغه یونیفورم کې راسته هغه د پارچې کم سیستم ټاکلې خو هغه د و ماتم نن دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلې کم اصول کم قوانين ټاکلې خو هغه تم دغه ټاکه د مکتب له ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وو هادي
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري اته بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپې په پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړ شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکاره او شیخلی او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي خوندزیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یو غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولی شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او ولسمشر د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. څارونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جمار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسي جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې پالي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودي څخه وغوښتل چې له خپله اغېزه دې استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمني اژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودي څخه دا غوښتنه په پلازمینې کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنګ جګړې او د خلکو له وژلو لاس واخلي، او میرمن فریدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودي په دې برخه کې له هغه اغېزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه وخندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودونکی دی.
په ورته وخت کې هند له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او تاوده شوي.
سموک غاګله آزادې رادیو اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته پر موسیقي بندیز ولګول شو، خو پر ټولنیزو شبکو په تیره پر یوټیوب چینل له موسیقي سره د خلکو لیوالتیا اوس په زیاتېدو ده. دا د میوان لمر د سندرې یو برخه واوري چې له 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده. د دې سندرې عنوان دی لونګینه.
شغل بار اورم لکابل بل بار اورم لکابل لونگی نائٹ نا چار گون میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پگ دی نائٹ نا چار گون میں وڑے دے زرگرتا او لونگی نائٹ نا چار گون میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پگ دی نائٹ نا چار گون میں وڑے دے زرگرتا کمر وند تل بندو کا سرغلان بو اور ولکی د کمیز دکل ستارو کا کمیز دکل ستارو لوانگی لائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پگتی نائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا لوانگی لائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پگتی نائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا کشوند سری پدم داسه کا لوانگین پسینا واچو پما پلس لمبے کا پما پلس لمبے لوانگی نائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پگ دی نائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا لوانگی نائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پگ دی نائٹ نا چارگو میں وڑے دے زرگرتا
د مایوان لمر سندره لونګینه چې پر یوټیوب چینل 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوریده هم قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلنا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي. چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده. په صفر کې ضربیږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي، صفر کې ضربیږي او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپ بوجو ډالر د سر نه کنه. په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سر ونو یا بنیټو کې پنیټ باندې مو څه ځکه چې ډالر به کنه. افغانۍ او پاکستانی کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډیرې چېرې مونږ وکړې په تیر حکومت کې مونږ چېوالي او په اوسني حکومت کې چېوالي خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجې په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي. د پښتنې څوک نشته دی که د لسې په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که بزرې خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتنې د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات ستو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطنیار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف لخوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو پیسو کې شپږ پیسو مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیته ولري او د دې ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به د دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي. هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي به د دوی سره جدي چلن وشي. به د دوی ته خاص سزا ورکړل شي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان مې خوځانه دا وځو حالات په تر سو پورې افغانان وستای او تر سو پورې به د وزغني باید نړیواله ټولنه هم باید په رسمیت وپیژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه فائدہ کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي. د خیله کپ خوا په سیر باندې څنګه چې جواري ثبوت تناسل هغه جواري ثبوت او تازه نه فائدہ کیږي. والسلام.
السلام علیکم د زبیر دغه کارکون کولم که سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم په دې هله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرلا خکسار نه پندار ولادت د چرباغ د سیمې سم د پیغام پرېږدم. هر مسلمان وو که وایي ما سره کومه کوکی د تلتش په کې چې معنا د پښتو دی نو په دا شمه راځي ما سره اړیکه ونیسي ما سره د مسلمانۍ له وجې کومه کوکی ستوره بیا شپږه یا د پنځوس پنځوس او یو پنځوس
طالبانو سره گزاره سخته ده. مرګ خپل